ډیر زیاته مننه ترغونې منګل قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. افغان حکومت وای سولې ته د رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې د هر رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. او په سپینه ماڼۍ تایید کړی ده چې ولسمشر ټرمپ د دې میاشتې په پای کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. درنو دوستانو، ستړي مشه د ساده ریډیو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. د میدان وردګ ولایي چارواکي وایي کسان به ډېر زر خوشي شي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداری ورکړی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوستل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډېره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. دا بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلي پوتزل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوه د قناعت وړ وبلله. د غونډه تیره یک شنبه او دوشنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسیده. په غونډه کې د طالبانو ولس استازو او له کابله یو 350 کسیس هیئت ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي، سیاستوال، د رسنیو استازي او ځینې خزینه فعالان پکې شامل وي. دا میدان ورته کولای چارواکی وایي هغه کسان به ډېر زر خوشي شي په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دایمرداد ولسوالۍ کې د سې شنبې ناوخته افغان ځواکونه عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. دا میدان وردګ چارواکي وایي په وژل شوو کې درې تنه روغتیایي کارکوونکي او یو ملکی وګړی شامل دي. د والي ویاند ویلي په وژل شوو کې یو تن د طالبانو د روغتیایي چارو مسؤل و. دا ولی ویان محب الله شریفزی ازادي رډیو ته وویل نیول شوی کسان به د څیړونو تر بشپړېدو وروسته خوشی شي.
ځینې کسان ځکه ویل شول چې هغلته دغه سیمې څخه د وسوال طالبانو سپاره هم کولی چې په هغه پیښه کې د وسوال طالبانو دولس مشرسکلونه یو موټر او ځینې مهمات هم له منځه وړل شوي ول چې د وسوال طالبانو د روغتیا سره مسؤول و. هغه هم هملته وژل شوی دی. نو ځینې کسان چې بول شوی دی تحقیقاتو په موخه بول شوی دی، انشاءالله په هغه برخه خوشی کېږي کومه ځانګړې ستونزه نشته.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. نوموړی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې دغلته په یو جومات کې د چاودنې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. اسدالله خالد چې پرون غزنی ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه سفر کړی و خبریالانو ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپی فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په هر ګوښه د افغانستان او حتی په بعض نورو ممالکو کې لري.
داعش ډله چې تر ډېره په عراق او سوریه کې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېل ده په افغانستان کې هم تحرکات تر سترګو شوي. د دفاع سرپرست وزیر وویل دوی به هر هغه ډله چې د دولت پر خلاف سر پورته کړي وځپي. له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناټو ملکی استازی نیکولاسکی او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم ملګري وو. غزنی هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ترې د پرله پسې چاودنو، بریدونو او نارامیو رپورټونه ورکول کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د بندیزونو زیاتولو خبرداری ورکړې. د 2015 کال اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و بیا وغند. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ څارونکي ادارې له دغه اټومي تړون څخه د تهران د سرغړونې په تړاو اضطراري غونډه وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل بندیزونه به ډېر زر زیات کړای شي. ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. که څه هم ایران د دغه تړون شرایط رعایت کول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د خپلو ایرانیمو غني کول له هغه حدودو واړول چې په دغه تړون کې ورته ټاکل شوي دي. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بوریس پیل سیمې د محلي شورا منشي د جرمي سابقې لرلو او په کار کې د نه مؤثریت له کبله له جلسې اخراج کړ. پرون چهارشنبه دغه صحنه له ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خبرېدله. ولادیمیر زیلنسکی ویل
ووایس
چې واقعیت لري که نه وبګورو. د بورسپیل ښاري شورا یو منشي چې مخکې د جزا د قانون د 122 مادې د دریم بند پر اساس په غلا او سخت زیان اړولو مجرم پیژندل شوی دی، آیا دا تاسې یاست؟ یارسلاف هودنوک له دې ځایه ووځه، زما آواز اوري؟ ولسمشر زیلنسکی پرون د بورسپیل ښار د محلي شورایوې جلسې ته ورغلی و چې د یو روغتون په ګډون د ځینو پروژو په اړه وه. پیژندل شوی کامیډین ولادیمیر زیلنسکی په اپریل میاشت کې د اوکراین د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه ژمنه کړې چې اوکراین به له هغه اداري فساده چې له څو کلونو راهیسې پکې روان دی خلاص کړي. اوس هم د کرکټ په اړه څو خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی. د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراعت کړی. په اعلامیه کې راغلي چې د یو کال لپاره له آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی، خو آفتاب عالم تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو نه دی او دا پرېکړه د ده په خبره د شخصي اوګدی پر بنسټ شوې ده. اخوا د کرکټ بورډ پرون په یو پریکړه کې لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ د نوي اجرایي رئیس په توګه ټاکلې. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل بیا نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د برمنګم په لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین پر 2 بجو پیل شي. د دې مسابقې ګټونکی ټیم به پایلوبي یا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کوي. په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې پرون نیوزیلند وتوانېده هندوستان ته ماتې ورکړي او پایلوبي ته لاره پیدا کړي. نیوزیلند په دې مسابقه کې هندوستان ته د 240 منډو هدف وټاکل. ډېرو فکر کوو چې هندوستان به وکړي چې هدف په اسانۍ پوره کړي، خو د نیوزیلند بالرانو د لوبې په پایل کې د هندوستان تکړه لوبغاړي وسوځول او مسابقه یې د ځان په ګټه تمامه کړه. دوستانو خبرونه ملاساده راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت ته مخودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د یو شمیر کابل ښاریانو له هغه شکایتونو خبرو چې په دولتي ادارو کې له فساد زیاتېدنې څخه لري. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. حکومت ته مخودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش ډلې په وروستیو کې د ننګرهار په نسبت په کونړ او نورستان کې خپل تحرکات زیات کړي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د صلاح کېدو هڅې چټکې سوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې خطرناکه ده چې د سیمې، اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسیږي کېدای شي د نورو ډلو دوی ته لاسه وکړي، خو دوی کې بېش هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یې یا منفی تایید یا مثبت تایید کړو. خو د دې شبکو تر ساعت تر څو د پاکستان د آی اس آی د پاکستان د فوج لاس وي افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه نه خاتمه نه پیدا کړي.
شغلی زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیل ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش ډلې فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او ټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغو بې ځایه سویو کې یوه هم 9 کلنه پلوشه ده چې کورنۍ یې له وټپور ولسوالۍ د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسدآباد ته کډه سوي.
حالتم مرتب یې له دې سینف کې مرتب خپل انځور سره لوبم کو دلته منځ پاتې دي. زه خپل کور خپل مرتب خپل ملګرو پسې زیاده خپای ما دا جنگ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زنې نه دي ناست او د خلکو په همکاري په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپه درې په سیمه کې داعش او ست حرکات درلودل چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکومت سره بیا کوله داعش په دې یاده ساحه کې وځپل شوه چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې احترام له منځه لاړل. د دې جګړه ماران په کې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه پرته نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ په دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ ورمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 21 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 500,000 اوړي. حکومت تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وشوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
بلخوا ته د افغانستان حکومت وایي سولې ته رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې له هر رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو کانفرنس جوړ شي چې افغان حکومت هم پکې برخه لري. په همدې حال کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون نور سیمه ییز هیوادونه هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکي کې به چین د افغان سولې په اړه د امریکا او د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي، افغان حکومت د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو اجماع مهمه بولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون که څه هم په چین کې د دغه جوړیدونکي غونډې په اړه څه نه وایي، خو د سیمې په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې مرستې هیله لري.
د سیمهییزو هیوادونو د نړیوالو هیوادونو حمایت او ملاتړ او اجماع ضروري ده. نو هر فرصت چې رامنځته کېږي موږ د هغې نه استقبال کوو او هرکلی کوو او هیله مو ده چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې سره رښتینې همکاري وکړي، دغه پرمختګونه چې راغلي دي ته انکشاف ورکړي، ترې حمایت وکړي، تر څو موږ
رسمي مذاکرات او بیا افغانستان کې تلپاتې سولې ته ورسېږي.
څو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې څو ورځې وروسته به په چین کې د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره کښېني او د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ به یې وهڅوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی خلیلزاد اوس مهال په چین کې دی او د راپورونو په اساس په پام کې لري چې د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم وایي چې په آسیا کې د چین له حضور او د اقتصادي پیاوړتیا سترګې نشي پټېدای. ده ویل په کار ده چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون د نورو سیمه ییزو هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه شي.
په دغه زماني فرصت کې چین ته سفر کول، د هغوی اعتماد او باور ترلاسه کول، هغوی ته وضاحت ورکول، په راتلونکي افغانستان کې د هغوی د نقش یو نقشه جوړول، دا په خپل ذات کې ډېر مهم قدم دی. هم امیدوار کوونکی دی او هم په عین وخت کې یو عملي فرصت دی چې ټول طرفونه پکې خپل ځان وویني او د سولې دغه اصطلاح په تلپاتې سوله باندې بدل شي.
چین هغه هیواد بلل کېږي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د روان لمریز کال د جوزا په درویشتمه په کابل کې د چین سفیر یوجین سانګ هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب ژمنه کړې وه. ښاغلی سانګ د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې هیواد به یې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو افغانه مور د خپلې وزیرې لور د زده کړو د لګښت په خاطر هر ورځ په کابل ښار کې لاسي کراچۍ ګرځوي. دغه مور د شاخه کارونو، سبزی خرڅولو او د نفشابو د پوډرو د خرڅلاو له لارې په ورځ کې له 500 نه تر 300 افغانیو پورې ګټي او د لوړو زده کړو پر لګښت او د کور په کرایه مصرفوي. دا مور وایي وزنې هیلې د 13 کلن روهینا راتلونکي جوړول دي. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
لداسې نارینه سره مخامخ شوي یو چې وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله یې مخدرو موادو ته مخه کړې او داسې کسان مو هم لیدلي چې له بېوزلۍ نه خپل ماشومان پلورلی دي. خو دا سیمه داسې ښځې هم لري چې له ډېرو ستونزو وروسته بهر ته راوتلې دي. د دغو ښځو له ډلې یوه هم راحله ده. دا وایي دلته کار کوم، د روهینا جان مصرف ګټم، لور مې روهینا ډېره لایقه ده، څه وکړم، حلاله روزي ترلاسه کوم. هغه مور چې د خپلې یوازینۍ لور روهینا د هیلو د پوره کولو په خاطر اړه شوې چې شاقه کارونه وکړي. دا وایي کالي مو پرېمینځلي، لاسونه مې وګورې معیوب دي، څه مې کړی وای، د خپلې لور په خاطر مجبوره وم. راهلې د میړه لمړینې وروسته لومړی مرستون ته پناه وروړې، خو وایي لسمو دې وروسته یې له هغه ځای وایسته. دا وایي مرستون ته لاړم، واسطه مې نه لرله، وایستم. راته یې وویل لاړه شه کار وکړه. په 4000 افغانیو مې یوه کراچۍ واخیسته، کار مې کاوه، وړه لور روهینا راسره وه، په لاس یې یو څه پلورل. اوس شکر لویه شوې، نه غواړم چې راسره وي، باید درس ووایي. راهله دلته نه تم کیږي او نه هم سوال کوي، بلکې د روهینا د راتلونکي لپاره چې اوس 13 کلنه ده په ښار کې بولانی خرڅوي. له شپږو میاشتو وروسته چې د استاد رباني د پوهنتون ډېری محصلان مشتریان شول او د بولانی خرڅولو بازار تود شو، یو نارینه چې دی هم د یاد پوهنتون مخې ته بولانی خرڅوي دغه مرمن ته خبرداری ورکوي. راهله وایي له دغه خبرداري وروسته یې دغه کار پرېښود او د سبزیجاتو خرڅول یې پیل کړل. خو دا چې کافي پیسې نه لرلې، اوس د کابل ښار په واټونو کې د نوشابې د جوړولو پوډر خرڅوي. دغه مور له دې کاره په ورځ کې له 500 نه تر 300 افغانیو پورې پیدا کوي. راهله په یوه تیاره او نامجن کاله کې اوسیږي. دغه مرمن د کور د کرایې د 2000 افغانیو، د کور د خرڅ او د لور د ښوونځي د لګښت د ګټلو لپاره هر ورځ سهار سلګونه متره لار وهي، سو هغه سرای ته ورسیږي چې لاسګاډی پکې ودروي. دا هر ورځ د کابل ښار په وټونو کې له خوشحال مینې نه تر نوي ښاره پورې پلی ځي. راهله وایي د اعصابو، پښتورګو او ځیګر له ناروغۍ ځورېږي، خو د درملنې پیسې نه لري او سره له دې چې لاسونه یې معیوب دي وایي خوشحاله ده چې په خپل همت پیسې ګټي. روهنا د خپل دردیدل مور یوازنی دیر لاسکلن لور ده چې د کابل خار په یو خونځی کې زده کړی کوي. دا هیله خی چې د اقتصاد په څانګه کې تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. دا وای ویاړي چې مور یې یوه همتناکه ښځه ده او حلاله روزی ګټي. روهنا حاضره نشوه چې تصویر واخیستل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بشی تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی راډیو ناوړی وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د سیمې او نړۍ ځینو ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورځپاڼې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډې افغانستان سولې ته نږدې کړی دی. د دې ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې لولو دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېروي، خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل له ښکېلو خواوو غوښتي چې تشدد لږ کړي او پر ملکیانو حملې ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څکم دو لسیزو بریاوې د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خپره کړې ده. ما ته ووایه چې څنګه پای ته رسیږي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه. دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې، خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شو. د دې لیکنې په دوام کې لولو امریکا په افغانستان کې نږدې 800 میلیارد ډالر لګولي او 2400 سرتیري وژل شوي، خو د واشنگټن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي. مثلا وایي پکار ده چې پوځي او ملکي مشران د پوځي هلو ځلو د هدفونو په اړه تفاهم وکړي.
په غزنی کې د تیرې خونړۍ بمی چاودنې د وژل شوو کسانو د کورنیو غړي وایي په جګړو کې دې د ماشومانو ژوند ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې ډېر کله په افغانستان کې په چاودنو، جګړو او بمباروي کې ماشومان قربانیان وي. حبیب رحمان تاثیر په ځانګړې توګه په غزنی کې د وروستۍ هغه چاودنې د یو قرباني له ژوند په اړه رپورټ لري چې ګڼ قربانیان ملکي خلک په ځانګړې توګه د ښوونځي ماشومانو.
په دوها کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دیني او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمی برید یو سل یو نوي کسانو تمر جوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شایي څلور واړه وروڼه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکېل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبختیو راڅخه واخیست.
دای ویر د دای د او کښنیانو دای ویر دای وای ویر واسي چې بایر اسی مور علي چې موږ ته د مکتب ته نوزو فلم د مکتب کې موږ ته امید الله لاس ورکو سبب یو بل لاس ورکو سبب یو بل لاس ورکو نو راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د بدري سلور شپې غټ غټ الکان دی ولکه ورغلی
د حمید الله ټولګیوال محمود وای ک دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په شونځو کې بریدونه نه کولای نن به مولده شونځي ډیره شاګردان مړو او ټپيان وای
او د موږ د غوښتنې افغانستان کې باید اصول امنیت راشي دا جنگونه باید ختم شي شاګردان باید درس وایي مدرسې او دا شان باید بمبار نشي
عبدالمالک چې تل بل کور له حمید الله سره ګډ شونځي ته تلو وایي هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و شونځي ته یې منډې وهلې دی هم وایي په لسګونو ځله مو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې هغه یې د زموږ وژنه بس کړې
قرآن شریف به مو راړ بل جماعت شکې ما خپل کالي اغوستلو دی راشکې ووت چې مزه شال خوب سره ووتله د علما چابک ما بغل کې سکو حمید الله ودرېږه د نه راترېدو اته برخښه کې راشکې سپور شو چې دی رسېدو هغه چاودنه وسه
دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمی چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ له غزنی بیرته کابل ته راځو په کابل کې د اداري فساد د زیاتېدو له شکایتونو مخابره وو ځینې کابل خاریان وایي په دولتي ادارو کې فساد د دې پر ځای چې کم شي په زیاتېدو دی خان محمد سین پرې رپورټ لري
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د فساد سطح لوړه شوې ده دوی وایي په دولتي ادارو کې بډې اخیستو خواشینی کړي دي
شیر افغان شیرزای بوشنده شهر کابل
برس کاری که بگردی حتی به خاطر می تقاعد خود که بگردی تا که رشوت نتی محال است که کارتان اجرا کنه
فساد است په مکامه کې په سرانوالی کې په دولت کې اوس خدای وکړي چې فساد ورکشي چې موږ خوشحال شو
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړي او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل
قیمت فساد چیست؟ مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی
ده بابل ده فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاس ورکړ هغه ملی او نړیوال باور وو په کوم کانفرانس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي دغه په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي خان محمد سین آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
سپینی مړۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري له دې سره یې امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه ضد ناقص خبرونه پای ته ورسول د نړیوالو خبرې ایجنسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل لري
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر امریکا او روسیې ته د عمران خان د سفر په اړه په توضیحاتو ورکولو کې له لانجې سره مخامخ شوی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبریالانو ته ویلي و چې عمران خان به د جولای پر 22مه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بلنه واشنګټن ته سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دغه سفر خبر تایید کړی و او یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي و چې دوی د دغه کاري سفر بلنلیک ترلاسه کړی دی د شغلی قریشی په خبره امریکا د پاکستان او د صدر اعظم د شخصیت اهمیت درک کړی دی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتاګوس تیر سه شنبه وویل امریکا ته د عمران خان سفر د سپینی ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه راپورونه کتلي خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه تر پرون پورې زه د نقیز خبرونه ورکول کېدل، تر هغو چې سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره هر څه روښانه کړل. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې ټرمپ او عمران خان به په جنوبي آسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایداري همکارۍ پر موضوع، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه، دفاعي چارو، انرژي او تجارت بحث وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان رسنیو د روسیې ولادي ویستوک ښار ته هم د صدر اعظم عمران خان د سفر او هلته د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون په اړه راپورونه خپاره کړي دي. تر دغو راپورونو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عمران خان د بلنې خبر رد کړ. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وزارت د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د هندوستان، مالیزیا او جاپان د صدر اعظمانو د ګډون تمه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دغه کنفرانس کې د عمران خان د ګډون په اړه بېخبري وشوده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راپورونه رد کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ار بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوتسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډیره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي هغه کسان به ډیر زر خوش شي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دایمرداد ولسوالۍ کې د سې شنبې په ناوخت افغان ځواکونو عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي چې درې روغتیایي کارکوونکي او یو ملکی وګړی دی. همدارنګه یو شمېر کسان نیول شوي دي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې داعش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. اسدالله خالد پرون په غزنی ولایت کې دا څرګندونه کړې. نوموړی دغلته د یو شمېر نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره یو ځای د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف تللی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداری ورکړې. د 2015 کال اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی یو ار بیا خندلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بورسپل سیمې د محلي شورا منشي د جرمی سابقې لرلو په کار کې د نه موثریت له کبله له یوې غونډې وویست. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی او د کرکټ بورډ قرارداد هم ورسره ځنډول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بله پریکړه کې شکرالله ستانکزی د کرکټ د بورډ د نوي اجرایي رئیس په توګه ټاکلی. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه پایلو به یا سیمی فاینل نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو زموږ ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. زموږ په ویبپاڼه کې دا او نور خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. ورپسې ژوند په شیبو کې مه هېروئ.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زه همایون هیواد مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوې او مغختل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث لفظ سره به ډېر خلک آشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپله معنا د میراث داده چې یو شی پاتې شي له یو چانه. یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمی لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي. هغه ته موږ میراث وایو. نو احکام یه واضح احکام دی، به شریعت که راغلی دی، پا دی بانده دیر بحثون شوی دی او دا چی شای پاتی کیگی پا میراس او چا ته ورسیږي په کوم شرایطو کې، دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چې ژوندی وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي.
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسائل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مړ شي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې ونیول شي. د ده کم قرضونه که چیرته دی پوروړی اوسي له خلکو نه، دا په نظر کې نیول کیږي، دا باید ورکړل شي. او که چیرته یې وصیت کړی اوسي هغه هم درېیمه حصه دا به ورکول کیږي. او له هغې نه ورهاخوا چې هر څه پاتې کیږي دا بیا د ورثې تر منځه، یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه، عادلانه په دې مانا چې په احکام دی په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضح توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث وسي، دا یې په نظر کې نیولی دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه د یو زوی د بل وي، دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورم یو څوک چې مړ کیږي کدی وغوړی که ونه غوړی، احکام مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي هغه یوازې وصیت مثلا په اساس باندې کولی شي، او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې خپل مال نه ملکیت بخششی. خو چې بخشش وکړه هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که وصیت وکړه وصیت به له ژوند نه اخوا ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې مانا چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی. اغا دول از گروه دی، پا دا دول از گروه که وی خزی دی او پینزه ناری ندی، او خزو که مثلا پخپل خز زوی الفروز ده، لور زوی الفروز ده، اندغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده چې خیافی لور ده و علاتی ده و دا اغا دیر تفصیلی بحث ده په شریعت دی میراث و پرتباط مندی. ده دیر تر چنگ عصبه ده، عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نوسی ده، تر زوی وراره ده، مثلا دا ټول په عصبه و که رازی. عصبه لعصب ننیستاری نیبر شوی دین دقیقه کسان چی دیر نزده وسی دا عصبه دی. یعنی ذوی الفروز نه که یو شای پاتی کیگی لمری قدم که اغا کسان چی ذوی الفروز دی دی اغوه حسه معلومی دی اغا ورکول کیگی چه چه پاتی کیگی اغا عصبه پر ارتباط لری. دی عصبه نوروز تا ذوی الارحام ده، یعنی یو چوک ده زوی نلری ترزویم نلری خو واده کرده ده دی خزی خیخان اغا اوخی دی اوخی پلار مثلا دی اوخی زوی دی اوخی دی ترزوی دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه و سر پیدا شوی بیا هغوی تور کول کیگی. چه داده مگو تاسو پا دی قومی طولنه دی افغانی طولنه که دا شای نشته. خو که یو چوک دا مثلا دام نلری هیچ چوک نلری نا خو واضح خبره ده به بیت المال ترازی. یعنی پا شریعت که طول موارد واضح دی، هیچ دسی نشکیده چه چوک مرشی او هر هیچ چوک همون لری، اغم به خصوصا دی افغانی طولنه که چه قبیلوی طولنه ده، سنتی طولنه ده، شاید طول واضح دی. نو اشخاص واضح دی، اندقه ذوی الفروز دی، عصبه ده، ذوی الارحام دی، او دنده کسان دی چه مستحق کی.
په افغانستان که دیر کلا ځینی خلک له میراثه محرومیږي، خصوصا میرمنې یا نجونې، او هغوی هم دا زړه نښه کوي، بده ورته ښکاري چې فرزند له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي. ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي؟
محرومیت له میراث نه واقعا زموږ په ټولنه کې یوه تکراری او یو مرواجه او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده، او متاسفانه چې خزینه له دې حق نه، نه یوازې له میراث له حق نه، بلکې د مهر له حق نه، د نفقې له هغه حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي، له دې نه محرومه دي. د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده. یو عامل دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خراب سنتونه، خراب عرف و عادات، ناپسند عرف و عادات له پخوا نه په تکراري توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې ښځې ته حق ورکول کېږي داسې یو ننګ و عار ورته ګڼل کېږي. د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده، او عمده دلیل دا ده چې خلک هم له شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي. او د دې تر څنګه میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډېر شیرین دي، ډېر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې تر څنګه تبندي قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کېږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکو سره روابط لري، او له دې نه غلط استفاده کوي، او له دې مسائلو نه محرومیږي. خو خزینه باید دا باید ویل شي چې خزینه دوه نوه حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه داسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسي، دوه خویندې وسي، نو دغه دوه خویندې د یوه ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي، نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه یې راوړی، بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه، یعنی ډېره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسي او شرعي حق ده که څوک نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مکر له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتونه دا په یو نوه اوږه خالی کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د مونږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ همدا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کېږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي. او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د مات نیکه نه پاتې، نیکه اډوکې مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمي د هغه سړی مړ شي بیا د خپل مهر حق واخلي ترې نه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر، او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کېږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق د شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه ورته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده، یعنی که یو سړی مړ کېږي، د تکفین و تجهیز و دویون دغه مهر حق چه ده په دویونو کی رازی، یعنی قرض ده، اگه قرض باید ورکی، خسی تا باید لمره قدم که د مهر حق ورکل شی، بیا ورد پا چنگ که اگه کم یو پا حتمه یا یو پا چلورمه کمه ایسا چه ده طول مال ده، اگه باید دیتا خسی تا ورکل شی، او په نظر که ونی ول شی ده. مثلا
درنو اوریدونکو، دا چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چی خواهد شد و چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟ وی
کچه ایتا آمده ام کل تنظیم های زور است کبیر به حضور در گوانده حوات پاکستان
رو گوره چه مده یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب شه
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ تاریخ چیرې رسیدي؟
په 1350 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کې خودل شو. اول مرکه د پښتو او بیا ادبی انجمن او بیا پښتو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علوم اکاډمۍ شو.
د علوم اکاډمۍ د علمي رتبو په حق لا په هیګي
د نوماد چړنجار چړنجار چړندوی چړنوال او چړنپو شپارس کاله په برکی میسي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک وو؟
ګل محمد تخلص کوم مرزای. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختان صاحب مجرب سړی وو، دلته رحیم الهام وو یو استاد وو، او اسین صاحب اکادمیکارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاست مدار وو، داسې وو.
د علوم اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علوم اکاډمۍ له اوسني حالت نمو هم خبرو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړی دومره زړی دی چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک لانو رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې، او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیره بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډېر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په 1340 نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی 1340 په شاوخوا کې ادبي دربار یې جوړ کړی و. په دې کې به هر هفته غونډې کېدې او په ادبي چارو به تبصیرې کېدې. د دې نه وروسته بیا د احمدشاه بابا په دوره کې هم ادبي څېړنې وې، لیکن دومره منظمې نه وې. د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د پښتو څېړنو لپاره یوه منظمه مؤسسه جوړه شوه، د مرکې پښتو په نامه، او دې د پښتو لپاره ګرامر ولیکه، د پښتو د محاورې کتاب یې ولیکه، او د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې په پښتو ولیکه. تر دې نه وروسته د نادرشاه په دوره کې په کابل کې ادبي انجمن جوړ شو، په قندهار کې د پښتو ادبي انجمن جوړ شو، او په هرات کې هم ادبي انجمن جوړ شو. د دریو انجمنونو ادبی چیرنی شروع کړي. د قندهار ادبی انجمن په 1944 کې کابل ته راولېږدول شو او دلته ادبی انجمن سره یو ځای شو. بیا د کابل ادبی انجمن او د قندهار ادبی انجمن دا سره یو ځای شول. په 1946 کال کې پښتو ټولنه ترې جوړه شوه او بالاخره پښتو ټولنې خپل کارونو ته دوام ورکړ تر 1350 کال پورې. په 1350 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کیښودل شو او تر ننه پورې لوړې ځوړې یې ولیدلې او اوس په دې شکل جوړه شوې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په علمي غولي او ادبي انګړ کې وخت په وخت اکاډمیک آثار غوړیږي او د چاپ په ګڼه سمبلیږي. دا چې د علوم اکاډمۍ په ولایتو کې هم څنګ لري کنه او له بهر ملکونو سره اړیکې څنګه دي، دا مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ د بشري علومو له مرستیال څېړنپوه نصرالله ناصر څخه پوښتلي دي.
ولایتو کې نمایندګۍ نه لرو او کله که شرایط هم ښه سي او زموږ ته حکومت تشکیل راکړي امکان لري چې موږ په ځینو ولایتو کې نمایندګۍ پرانیزو، خو تر اوسه نه لرو. او له بهرنیو هیوادونو سره پخوا هم د علوم اکاډمۍ اړیکې درلودلې، اوس ورو ورو شرایط ښه کېږي. موږ پخوانۍ اړیکې هم تازه کوو او غواړو چې نوې اړیکې هم ټینګ کړو. فعلاً له هند، ترکیې، مثلا منځنۍ آسیا له هیوادونو سره او ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې لرو.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې په طبیعي، بشري او اسلامي علومو کار کیږي. د متنونو علمي تحلیل او کره کتنه مهم کار دی. د ملي ژبو په ریښو او داسې نورو علمي او بنسټیزو لیکنو څېړنه کیږي. دا چې په علومو اکاډمۍ کې کوم علمي رتبې دي، څېړنیار شریف الله دوست به راته وایي.
لومړی مرحله یې د هغه نوماند څېړنیار دی. نوماند څېړنیار خپله یو کلن د رپ نامزادۍ یا د نوماندۍ د رپ کولو لپاره یو کلن علمي پروژه باندې یاد کس کار کوي. داسې خپله د څېړنیارۍ مرحله چې ده دا څلور کاله ده. په دې کې هم دی پر یوه تحقیقي موضوع باندې چې تر مخکنۍ موضوع بدل نسبتا قوي وي کار کوي، تر څو د څېړندوی سي. بیا د څېړندوی د مرحلې څخه تر څېړندوالۍ پورې 15 کلنه بله دوره شروع کیږي. بیا د ته نسبتا تر هغه یو قوي موضوع ورکول کیږي، لوی موضوع ورکول کیږي. دی پر هغه باندې کار کوي 15 کاله تر څو دی څېړندوالۍ رتبه ترلاسه کړي. څېړندپوه رتبې ته د لوړېدو دپاره 6 کلنه دوره ده. نو په ټوله کې د نوماند څېړنیار، څېړنیار، څېړندوی، څېړنوال او څېړنپوه 15 علمي رتبې کېږي او دا ټول تل 6 کاله په بر کې نیسي.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې له پخوانیو تجربه لرونکو کسانو سره ځوانان هم په کار بوخت دي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومند له یو کال را په دې خوا دلته کار پیل کړی دی. نوموړی وایي چې دوی له مشرانو استادانو څخه ډېر څه زده کړي دي.
ما داسې اورېدلي وو چې په علومو اکاډمۍ کې فقط کتابونه چاپېږي، څېړنې کوي خلک، خو چې زه کله علومو اکاډمۍ ته راغلم د څېړنو او د کتابونو چاپولو سره سره دلته زده کړه ډېره کېږي. موږ پکې خپل ډېر څه زده کوو. په متن کې مې ډېر څه زده کړي، فولکلور کې مې ډېر څه زده کړه، په ځانګړي ډول بیا په ژبپوهنه کې.
دا چې دا مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ له کومو مشکلاتو سره مخ ده او کومو شیانو ته ډېر ضرورت لري، دا مو د یادې اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه پوښتلي دي.
بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنه کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علومو اکاډمۍ هغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علومو اکاډمۍ دي. زه چې کله راغلی ما د علومو اکاډمۍ ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علومو اکاډمۍ چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابره کړو. په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علومو اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کړو. کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي، انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو، نوي پلانونه او نوي د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې رامنځته کړو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق هغه څوک دی چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته ډیر کار کړی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، ورته غوښی.
د افغانستان د علوم اکاډمی په درو استقامتونو کې کار کوي، یو طبي علوم کې تر فزیک او تر بیولوژي او تر ټول رشتې، دومره برخه یې اجتماعي علوم ده لکه تاریخ، جغرافیا، مثلا نفسیات یا چې موږ روحیات ورته وایو، نور علوم، ادبیات. دریمه برخه تاسیس شوی ده د اسلامي علوم څېړنه او مختلف برخې دي لکه تفسیر، حدیث، عقاید.
استاد کدش راتوای په کابل کې د علوم اکاډمۍ څو دفترونه دي چې هغه په بیلابیلو برخو کې دي.
د افغانستان دولتي مقامات او خپل د اکاډمۍ رهبرین نه غواړي چې اکاډمۍ د پلس ځای کې متمرکز یې کړه، لیکن ځای نشته. دا اوس چې تاسو ګورئ د شابو بوجان هغه پخوانی یو شاهزادګۍ وه چې د شارنه په دې فارک سره نږدې موقعیت لري، تر ټولو مهم مرکز یې دغه ده.
نور دفترونه د کابل په کومو نقطو کې دي؟
یو پښتو ټولنې ته نږدې شارنه کوم یو ځای ده، لوی څارنوالۍ ته نږدې هلته مسته، موږ تقریبا په درې څلورو جو کې تقسیم یو.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس څوک و؟
ګل محمد و تخلص کاو نورزی، خود خوست.
بله. او تاسو څوم رئیس وئ؟
زه دوهم.
بله. استاد بیر څو کاله دلته ریاست وکړ؟
و کاله تقریبا په اولو کې.
آیا پیاد کیږي چې د علوم اکاډمۍ کې چې په کار باندې پایل وکړ اولنی اشخاص څوک و؟
په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک و، ډېر لوی خلک و، مثلا لکه بختانه صاحب و، د دې الفت صاحب و، خادم صاحب و، رشتین صاحب، د دوو انډول سړی و، او په هغه وخت کې حبیبي صاحب و، رشاد صاحب، دلته رحیم الهام و، یو استاد و د ادبیاتو، او اسین صاحب په اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاستمدار و، داسې و. نو دلته ډېر خلک روحي صاحب و، دا خلک راټول شول د اکاډمي ایجاد کړه.
تاسو بهر کې طبعا لیدلی دی علوم اکاډمۍ د افغانستان علوم اکاډمۍ سره څه رقم پرتله کوي؟
فرق ډېر ده. په پښتو کې یو ډېر ښه متل ده، هغه وایي کوم غره غی کربوړی، هر کربوړی د خپل غره سره متناسب وي. او په داسې یو هېواد کې چې له موږه وخته چې دا مؤسسه تاسیس شوې ده جنګ دی تر ننه پورې، له غنه سره ډېرې غوښتنې نشي کولی، او هغه هېوادونه چې هغوی په جنګ کې نه دي، جیبونه یې ډک دي، طبیعي ده چې دغو کار تر موږ ډېر بشپړ او ښه ده. لیکن تر دې چې دلته هېڅ څېړونکی مرکز نه و، غنیمت شو چې دلته د علماو دپاره هم یو مرکز پیدا شو. د علومو اکاډمي باید هره ورځ یو نوی تیسس وړاندې کولی. دولت هم دا شی نه تشویق کوي چې مخ را وړي، چې تاسو څه کوئ، زه خو تاسو ته بودجه درکوم، یو نسبي معاش درکوم، معیشت لري، پرستیژ لري، القاب لري، موږ سره څه کوئ؟ دولت په ځان داسې اخته ده، او پروبلمونه دومره ژور دي، زخمونه دومره ژور دي چې هغه دغه روزمره مشکلاتو ته یو لوټه ږدي پرې تېرېږي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د علوم اکاډمي هم د پرمختللو هیوادونو له اکاډمي سره سیالي وشي کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.